السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې پرون تر ناوخته په بلخ کې د جنبش ګوند پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول. خبرونه په خبرونو پیلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم 2 ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له 1 شنبې په دغو 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 3 لکه تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمېرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پرېکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د رایو د بیا شمېرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ترباندې تطبیق شي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلي وزارت تیره 4 شنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې وه. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه دروغ ویلي. له دوی څه باندې 8000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3000 ډالر تاوان رسیدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د 10 کاله بند او 2.5 لک ډالر جریمې سره مخامخ دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم 2 ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سو او دا د انقره او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاو مشکولی سو انجرلیک او کوریجیک پوزي اډې وټړو. په انجرلیک پوزي اډه کې للسی زو رئیس د امریکایي او ناتو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوزي اډه کوریجیک کې د ناتو عمده رادار ځای پر ځای دی. دا معلوم نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ۱۴۰ ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت ۱۵۰ ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر ۱۵ ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا په روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتونو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډ لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو، سیاسي ګډوډي روانه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د وی پاڼې آدرس دی. په پنسن کې د سحر لس بجې او اته دقیقې دي. افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه تر نا وخته پوري د جنوبي شګوند د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. امنیه قومندان ویلي دي چې قیصری لنه د نیول سوی. سفی الله ستنګزی او نور تفصيل.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا ۱۲ بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. جنگوز درېدلې، یوازې دوه پولیس مسافر ټپیان شوي، د دښمن بیا اته کسان وژل شوي. د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. په مزار شریف کې د قیصری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمی او کرام شاه افغان رسنیو ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندېښمن کړي.
ډیر شدت جنگ و سلوي کالو کې د جنگ فکر کوم نه ولیدل. تا یاد د دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ همسایګان ته تلفات ورسوله خل ډیر زوریدل دي. د سې جنگ کې د لکه د سې فکر وکړه چې خط اول کې دایښ سره جنگ دی.
اساس 11 شب جنگ شروع بود. خو خودی حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال د
قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و، خو ویل کېږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانی ملیشه قمندان و، د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. حکومت دی په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترلو مخکې خوشی شو او له خپلو کسانو سره یو ځای بلخ ته ستون شو. له هغه ځایه یې له خپل پخواني رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولې د ده ملاتړ نه دی کړی. نظام الدین قیصری چې ځان بېګناه بولي، بېګاه یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دی له خپلې کورنۍ او لسګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي. زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم. له 50 کسانو سره مې دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو. زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي. که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسه چې دا جرم دی کړی. له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول. 8 کسان مې ټپیان او 3 نور وژل شوي. تیاری 8 بمونه واچول. په همدې بمباریو کې مې کسان وژل شول. قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته. د کورونې چارو وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان کړی و او دا د له 2 ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې.
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ کې د جنوبیش ګوند د پخواني قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول. حکومت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د پولیسو یوې ځانګړې قطعې چې له کابل څخه ورغلې وه هم برخه درلوده. په خپله قیصری ځان بې ګناه ګڼلی دی. د کابل چپرسپونو په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او ټاکنیزو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
سرخط ورسپانې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشې شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دی. د سرمقالې لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو ویسا ورسپانې بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف له بنده خوشي کړی و. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلی دی چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی و خو وروسته خوشي شو. سرمقاله لیکونکی ادعا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړي کړي او ولس یې پرې ټکولی دی. د سرمقالې لیکوال د قیصری پر ضد اوسنیو عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پښو یې باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره شوې چې کورنۍ چارو وزارت ته د امن اعظم د پولیسو د پخواني قمندان زمري پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنۍ چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمېر خپل سری وسلوال یا خو نیولي او یا یې له منځه وړي دي. د سرمقالې لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یو برخه بللې. د سرمقالې لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په 2 ورځو کې د 2 ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقالې لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقالې لیکوال کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وي، نو په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالې لیکوال کمیسون غواړي چې سر لوس سیاسي او تخنیکی حل لارې ولټوي. ورسپانه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسون له سیاسي څیرو سره کینی او دغه شان د تخنیکی ستونزو د پای ته رسیدو په هدف باید څارونکي بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
د ازادي رادیو د خبری برخی دلته پای ته رسیږي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي